سال میزبان شما. سال سپر خوش آمدید.
ډیر مننه آرش. شما این تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په خبری راپورونه کې اورید چې د کابل پروسې پر روانه غونډه کې د افغانستان د سولې پر برهیر خبری کیږي. نن د جمعې ورځ ده، د کاب یهود لسمه د مارچ لومړۍ نیټه. پایل خبرونه کیږي. ولسمشر غنی یو ور بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر د امریکا له ولسمشر سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو وار بیا پر وسلولو طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. ښاغلی غنی په کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ستاینې په غونډه کې وویل د جګړې شرعي جواز نسته او طالبان باید د نړیوالو تر څنګ له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
طالبانو باندې زناره کو چې د افغانستان ولس ته یو دلیل ورکړي چې تاسو جنګ مشروط هیڅ څه دپاره جنګېږي، چا په مقابل کې جنګېږي؟ د ملي وعدت حکومت لکه چې وعده کړې وه تاسو ته یې شرایط برابر کړل چې نړۍ سره وغږېږي، موږ سره وغږېږي.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دغو خبرو کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د دې خبرو مشري کوي پرون په ټویټر کې ولیکل، په تیرو دریو ورځو کې خبرې ګټورې وې او وایي چې دوی د تفاهم او بالاخره د سولې پر لوري ټکني خو استوار ګامونه اخلي. خلیلزاد زیاتوي چې دواړه لوري به د دې دوه ورځنۍ وقفې پر مهال په خپلو کې سلا مشورې وکړي. هغه هم دا راز یادونه کړې چې په قطر کې له روانو خبرو سره په یوه وخت کې په کابل کې د بین الافغاني خبرو لپاره د یوه ملي ټیم د جوړېدو په هڅو کې هم پرمختګ سوی دی. جمهوري ریاست پرون وویل چې د سولې پروسې د ښه پرمختګ لپاره د حکومت په مرکزي هیئت کې پر بدلون او پراختیا غور روان دی. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا شنبه د آیرلند پر وړاندې خپله دویمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه وکړي. افغان لوبډلې پرون خپله لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه په 500 وکټو له آیرلند څخه وګټله.
شوت ګون، واټ ا وې ټو فینیش، اند دټس دی اند اف دی اننګز، ویل دن نجیب الله.
بیټینګ آیرلند پایل کړ. په 24 اورونو کې ټول لوبغاړي وسوځیدل او د افغانستان لوبډلې ته یې د 112 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډله په 24 اورونو کې د 500 لوبغاړو په وسوځیدو هدف ته ورسېده او لوبه یې وګټله. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د لوبو لړۍ چې دریشل اوریزه او 15 ورځنۍ مسابقې دغه راز یو ټیسټ لوبه پکې شامل ده، د روانې کپ میاشتې پر دویمه نیټه پایل سوه او تر 23 نیټې دوام کوي. افغان لوبډلې له آیرلند څخه د دې لړۍ درې واړه شل اوریزه مسابقې ګټلې دي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو لګول سویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې او یوازې د ځینو بندیزونو لغوه کېدل غواړي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي و چې د بندیزونو مسأله د ده او کیم په خبرو کې د خنډ اصلي ټکی و. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ هو پرون په هانوی کې خبرلانو ته وویل که امریکا په مشخص ډول هغه بندیزونه چې پر ملکي وګړو په تیره د عامو خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کوي لغوه کړي، نو هیواد به یې په یونګ بیون سیمه کې د اټومي تولید ټول تاسیسات د تل لپاره له منځه یوسي. د شمالي کوریا اصلي اټومي تاسیسات په یونګ بیون کې دي. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وکتل، خو پرون دواړه د موټرو په جلا کاروانونو کې د سرمشریزې له ساحې څخه ووتل او هغه مراسم هم لغوه سول چې د ګډې موافقې د لاسلیک لپاره پلان سوي وو. اروپایی ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کیږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایریکی کاتاینین پرون د ترکیې له مالیې وزیر برات البیرخي سره په استنبول کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه له دې پروژې سره 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل سوی دی. ترکیه له نږدې 2 لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنې کې غړیتوب ته کاندید ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2018 کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په دوام د مخالفانو ځپل پیل کړل، نو له هغو شرایطو وروسته پاتې سوه چې په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره اساسي معیارونه ګڼل کیږي. په اروپایي ټولنې کې د ترکیې غړیتوب اوس مهال ځنډیدلی او د دې ټولنې غړي هیوادونه لا هم پر دې نه دي سره جوړ سوي چې آیا دا پروسه په رسمي ډول وځنډوي او که څنګه. او د اروپا د بشري حقونو محکمې په 2 جلا قضیو کې فرانسه او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړي دي. د محکمې پرون په خپل حکم کې فرانسې ته امر وکړ هغه افغان زلمی ته چې په 2018 کال کې شپږ میاشتې د کالای د کډوالو په کمپ کې تیرې کړي 15,000 یورو تاوان ورکړي. د جمیل خان په نوم دا هلک هغه وخت 12 کلن و او په کالای کمپ کې اوسېدی چې حکومت د دې کمپ د ویجاړولو امر وکړ. هغه وخت د فرانسې یوې محکمې حکم کړی و چې باید د دې ماشوم ساتنه وسي، خو د ایالت چارواکو دا امر نو عملي کړی. جمیل خان په هماغه کال بریتانیا ته لاړ او اوس په برمنګهم کې اوسي. د اروپا د بشري حقونو محکمې په 2مه قضیه کې د یونان حکومت ته امر کړی چې 9 تنکیو زلمیانو ته 4,000 یورو تاوان ورکړي. په دې ډله کې شپږ سوریایان، 2 عراقیان او 1 مراکشی شامل دي چې په 2018 کال کې یونان ته ورسېدل. د محکمې د څېړنو له مخې دغه هلکان مخکې تر دې چې د مهاجرت د ادارې چارواکو ته وسپارل سي د 3 او 5 اونیو ترمنځ د پولیسو یا سرحدي ګارد په توقیف کې وو. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې حکومت وایي د کابل پروسې پر روانه غونډه کې به د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کیږي.
موضوع اصلي موضوع صلح خواهد بود، چون مبتکر صلح و روند صلح هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
افغانستان ولسمشر وایي سیاسي وضعیت به د امنیتي ځواکونو پر روحیه تاثیر ونه کړي.
هیڅ سیاسي تعامل او هیڅ سیاسي توافق زموږ د زړورو قواوو لاسته راوړنې، قربانۍ او مرکزي حیثیت
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ټلیفونونو له مصرفي کارډونو د مالیه ټولولو د سیستم تړون پرون له یو شرکت سره لاسلیک کړ.
بقایا وخت چې د کمپنی به موږ سره کار کوي چې دغه سیستم ناقصه ګټه واخلو، ظرفیت سازي باید وکړل شي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اروپایي ټولنه له ترکیې سره د بلغاریا تر سرحده د چټک اورګاډي د پروژې په رغونه کې مرسته کوي. 2 اونیز پروګرامونه هم خپرو، د هر ماشوم لپاره او کورنۍ پروګرام کور کلی. تاسی ازادی رادیو تا غوږ یاست. ټاکل شوی چې د کابل پروسې دریمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. په داسل کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو 5م پړاو پیل شوی، تمه ده چې د شاوخوا 150 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د کابل پروسې په راتلونکي غونډه کې هم د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وسی. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اوریدلی سي.
ټاکل شوی چې د کابل د پروسې په دریمه غونډه کې چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړیږي، په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وشي. نږدې یو کال مخکې د کابل د پروسې په 2مه غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو بیساري اقدام په ترڅ کې له طالبانو سره د بې قیدو شرطه خبرو اعلان وکړ. افغان چارواکي وایي د کابل د پروسې په راتلونکي غونډه کې به چې نیټه یې لا نه ده معلومه د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
بیشتر از 30 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در نشست کابل دعوت
خواهند شد. لدیر شو زیات هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته به د کابل د پروسه په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. باسونه به د سولې په اړه وي، ځکه چې د سولې او د سولې د بهیر نوښت هم افغان حکومت کړای دی. تر اوسه مشخصه نیټه نه ورته لرو، خو ډیر ژر به جزئیات در سره شریک کړو. ورسته لدې چې نیټه معلومه شوه، بیا به په دې برخه کې کار پیل کړو.
پس از او این موارده روی دست میگیریم.
که څه هم افغان حکومت د دې غونډې مشخصه نیټه نه ده ښودلې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د روسیې حکومت ته د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. انټرفاکس خبری آژانس د دې وزارت د ویاندې ماریا زخارو له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا غونډه د روانې کب میاشتې په 16 نیټه جوړیږي، او بسونه به د سولې د خبرو لپاره پر تیاریو او د افغانستان په قلمرو کې د تروریزم پر ضد په مبارزه متمرکز وی. د کابل د پروسې د دریمې غونډې د جوړېدو لپاره د تیاریو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پنځم پړاو پیل شوی دی. که څه هم په دې خبرو کې د یوې دوه ورځنۍ وقفې خبر ورکړل شوی، خو ښکاري چې دواړو خواوو په دې خبرو کې پرمختګ کړی. ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دوی د تفاهم او بلاخره سولې پر لور ټکني خو استواره ګامونه اخلي. د 1996 کال د کپ په نهمه د کابل د پروسې په مخکینه غونډه کې ولسمشر غنی طالبانو ته د نړۍ په هر ځای کې د بې قید شرط خبرو وړاندیز وکړ، او د ډلې ته په پلازمینه کې د دفتر د ورکولو او د سیاسي ګوند په توګه د رسمیت ورکولو ژمنه وکړه. خو دې وړاندیز ته د طالبانو ځواب دا و چې دوی د سولې خبرو ته چمتو دي، مګر نه له افغان حکومت سره بلکې له امریکا سره. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ له همغه وخته علني خبرې او تماسونه پیل شول، او دا د دوی په خبرو کې نسبی پرمختګ تر سترګو کیږي. مګر افغان حکومت د سولې له دې پروسې څخه چې خپل نوښت وو په حاشیه کې پاتې شوی، خو ښایي افغان حکومت هڅه کوي چې د کابل د پروسې په دریمه غونډه کې د سولې د هڅو واګې یو ځل بیا په خپل لاس کې واخلي.
ومردل چې ټاکل شوی د کابل پروسې دریمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. په دې غونډه کې به هم د سولې پروسې په اړه خبرې کیږي. بل خو د افغانستان ولسمشر وایي هیڅ کوم سیاسي توافق او بدلون به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قربانیو سیوری ونه چوي. محمد اشرف غنی چې د سرتیری د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په کابل کې خبرې کولې وویل چې د افغانانو او افغان حکومت په وړاندې د طالبانو جګړه مشروعیت نه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدو ته اشاره وکړه. ویل طالبان د خپلې جګړې د مشروعیت لپاره لږ تر لږه یو دلیل وړاندې کړي. ښاغلی غنی چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د سرتیری د ملي ورځې د نمانځلو په مراسمو کې خبرې کولې، وی ویل چې د ملي یووالي حکومت زمینه برابره کړه چې طالبان له حکومت او نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي. د ده په خبره که طالبان دفتر غواړي، حکومت ورته دفتر ورکوي، او حکومت تیار دی چې طالبان ورسره له زندانونو نه د طالبانو د خوشې کېدو او له تور لسته د دوی د مشرانو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته وویل چې له پاکستان سره اړیکې څه دي او په کومو اصولو له ګاونډیو او پردیو هیوادونو سره اړیکې لري. ښاغلی غنی وایي هر راز سیاسي توافق او بدلون به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قربانیو سیوری ونه کړي.
هیڅ سیاسي تحول او هیڅ سیاسي توافق زموږ د زړورو قواوو لاسته راوونې، قربانۍ او مرکزي حیثیت تر سیوري لاندې نشي رانیولی. بېخي ډاډه اوسئ، د افواهاتو او شایعاتو په کیسه کې مه اوسئ. دوی شایعات اچي چې موږ کمزوري کی، موږ پانګه اچو چې خپل امنیتي دفاعي قوا هر ورځ توانمنده کړو.
ښاغلی غنی د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وویل د هر راز برید پر وړاندې باید چمتو وي. افغان حکومت له دوو کلونو راهیسې د هوت نهمه د سرتیری د ورځې په توګه نمانځي. په دغه ورځ د دولتي چارواکو لخوا د امنیتي ځواکونو د اتلولۍ د یادولو تر څنګ خلک په واټونو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف دوی ته ګلونه ورکوي. د سرتیری د ورځې د نمانځلو د دوهم کال په مراسمو کې ولسمشر د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست ځینو افسرانو ته مدالونه هم ورکړل. همداشان د ولسمشر لخوا ځینو افسرانو ته ترفی او د امنیتی ځواکونو د ځینو قربانی شو منصوبینو کورنیو ته د اپارتمانونو کنجي هم ورکړل شوې. په ورته وخت کې د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په دغو مراسمو کې وویل که په افغانستان کې سولې ټینګه شي د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیو نتیجه به وي.
روزی که صلح در این کشور برقرار شود او هم نتیجه قربانی شما
د بوبل کوم ورځ چې په دغه هیواد کې سوله تامین شي هغه به ستاسو د قربانی او میړانې او ایمانداری نتیجه وي. دا تلپاتې ویاړ دی چې ستاسو په برخه کیږي. تاسو د تل لپاره د ملت د سترګو تور یاست.
شما نور چشم همه ملت بر همیش خواهد بودید.
اجرایوی رئیس د سولې ورستیو هڅو ته اشاره وکړه. ویل طالبان باید د سولې په خاطر له دغه فرصته ګټه واخلي. د ده په خبره ورستۍ هڅې په دې هدف نه دي چې طالبان د ځان په ګټه تبلیغات وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو له هغو 15 کسانو ژمن لیکونه واخیستل چې دوی د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب ته معرفي سی وی دي. بلخوا د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو له پخوانیو غړو څخه تحقیقات روان دي. واصل وصل نور حال راکوي.
د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمیشنرۍ لپاره ولسمشرۍ ماڼۍ ته پیژندل شوي او 15 تنو نومان کمیشنرانو د بریالي کېدو په صورت کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د شفافیت اصلاحاتو او قانون د پلي کېدو ژمنه وکړه. دوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال هغه ژمنلیکونه چې د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا چمتو شوي وو لاسلیک کړل. د انتخاباتو اړوند د مدني ټولنو د نومان کمیشنرانو د غوروي کمیټې وغړي حبیب الله شینواری د دغه ژمنلیکونو د لاسلیکولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
کای موږ د 15 تنه معرفي کړل، اما د دې لپاره چې خدای نوسته یو مخنیوي وکړو چې سبا ته هر یو کمیشنر د مدې 15 نفر نه یو څوک کمیشنر کیږي، هغه خدای نوسته د قانون خلاف یو کار کوي. موږ مخکې نه دغه تعهدنامه یا ژمنلیک دوی سره امضا کړ چې سبا ته دغه ژمنلیک دوی ته هم وخیو او خلکو ته هم وخیو چې دا موږ دوی سره امضا کړی. 15 تنه موږ په دغه کار سره جواب دی کړل خلکو ته، مدني ټولنو ته چې خدای نوسته کم خلاف کارونه کوي.
د مدني ټولنو استادو د دوی لخوا له معرفي شوو دغه 15 تنو وغوښتل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په توګه د بریالي کېدو په صورت کې د هیواد راتلونکي ټاکنې رڼې او په بې پرې ډول ترسره کړي. دوی د 1499 مریز کال د ولسمشیزو انتخاباتو له نوماندانو هم وغوښتل چې په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د یو اتیا نوماندانو چې شپږ شپېته د سیاسي ګوندونو او 15 د انتخاباتو اړوند مدني ټولنو لخوا معرفي شوي خپلې رایې په کارپو او مسلکي کسانو ته وکاروي څو راتلونکي انتخاباتي چارې په ښه توګه سنبال کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مدني ټولنو مرکز د انتخاباتو اړوند د یو شمېر مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو څوکیو لپاره جمهوري ریاست ته د دغو 15 تنو معرفي کول سلیقه او شخصي وبلل. د دغه مرکز چارواکو او غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال انتقاد وکړ چې معرفي شوي کسان مسلکي نه دي. دا کار د یو شمېر انتخاباتي بنسټونو په نوم انحصار شوی او نورو مدني بنسټونو ته ونډه نه ده ورکړې، خو د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه بیا دا نیوکې پر ځای نه بولي او په دې برخه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي. وایي چې د یادو 15 تنو څخه په همدې هدف ژمنلیکونه واخیستل چې د بریالي کېدو په صورت کې د قانون سره سم خپلې چارې پر مخ یوسي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو لخوا ولسمشرۍ ماڼۍ ته پیژندل شوي دغه نوماندان هم ژمنه کوي چې د بریالي کېدو په صورت کې به شفافیت او د قانون پلي کېدو ته کار کوي. د دوی له ډلې حبیب الرحمن ننګ او ګل احمد مددزی ازادي راډیو ته وویل:
مونږ باندې د رئیس جمهوری نوماندانو باور وکړ، نو هلته مونږ به د فساد په وړاندې مبارزه او همدارنګ د وړو کدرونو ګمارل او په څنګ د دې کې شفافیت تضمین او همدارنګ د خپلواکۍ ساتل او بې طرفي ساتل حفظ کول دغه به زموږ د لومړیتوبونو څخه وي.
فاصله دې به که مونږ هلته لاره پیدا کړه دا کمیسیون به واقعا د انتخاباتو کمیسیون وي او د هیوادوالو رای به موږ د خپل ځان نه په ډیر پام ساتو. د هیچ چا رایه به بې ځایه نه ضایع کیږي او هیڅ څوک به د خلکو د رایه پرته قدرت تلاره نه پیدا کوي.
د انتخاباتو د تعدیل شوی قانون له مخې انتخاباتو ته اړوند سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې باید د یو اتیا کسانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. سو ولسمشرې له دغه شمېر 15 کسان د کمیشنرانو او دوه نور د انتخاباتي کمیسیونونو د درلنشا د رئیسانو په توګه وګماري. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د موبایل ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له مصرف کوونکو څخه د لس فیصد مالیې د راټولولو د سیستم د جوړولو تړون پرون له یوې امریکایي کمپنۍ سره لاسلیک کړ. وزیر وویل چې دغه سیستم به په څلور میاشتو کې فعال سي. تفصیل له خان محمد سین.
وروسته له درې کلونو چې د مخابراتو وزارت د موبایل ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو په مصرف کوونکو لس فیصد مالیه ایښې ده، دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ د یادې مالیې د شفافې راټولونې لپاره د یو پرمختللي سیستم د جوړولو په هدف له یوې امریکایي کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړ. دغه تړون چې په همدې ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په شتون کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لاسلیک شوی و، د مخابراتو وزیر شهزاد ګل اریوبی په اړه خبریالانو ته داسې معلومات ورکړل.
د قرارداد قیمت $1.1 million دی. قرارداد 15 میاشتو دپاره دی، خو لومړنی هغه د 10% سیستم چې هغه په 4 میاشتو پورې موږ باید جوړې کړو، فعال کړو او د دې څخه باید ګټه واخلو. بقایا وخت چې دی د کمپنی به موږ سره کار کوي چې دغه سیستم نه ښه صحیح ګټه واخلو، ظرفیت سازي باید وکړلی شي، عملیاتي کارونو کې به راسره وي.
خاغلی اریوبی وویل د دغه سیستم په فعالیدو سره به په دې اړه د افغانانو ټولې دغه پوښتنې ځواب شي چې د یو منظم او شفاف سیستم د نشتون له امله د غیر راجستر شوو کریډیټ کارتونو 10% مالیه چیرې ځي. د ده په خبره د دغه سیستم په فعالیدو به د کریډیټ کارتونو 10% مالیه په شفافه توګه د دولت له عوایدو سره جمع شي. خاغلی اریوبی دا هم وویل له درې کلونو راهیسې چې د کریډیټ کارتونو پر مصرف کوونکو 10% مالیه وضع شوې، تر اوسه له دې لارې دولت ته څه باندې 14 میلیارد افغانۍ عواید رسیدلی دي. د مخابراتو وزارت وایي مخکې له دې هم د دغه سیستم د جوړولو هڅې کړي، خو معیاري کمپنۍ ورته حاضره شوې نه وې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خلک د ولسی جرګې غړي او ځینې څارونکي بنسټونه وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې هر ورځ په زرګونو کریډیټ کارتونه د استفادې وړ ګرځي، خو د مخابرات وزارت نه دی توانېدلی چې د وضع کیدونکي 10% مالیې شفافیت معلوم کړي. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون منشي موسی خان نصرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مخابراتو وزارت د دغه سیستم په جوړولو کې ډیر وخت ضایع کړی و، اوس چې ژمنه کوي هیله ده په اړه د ملت اندېښنې لرې کړي.
د دې سیستم په واسطه باندې چې ایجاد شي د شبکو کلنۍ عواید او د دوی د 10% ټیک ټول شفاف شي، اوس زه په دې عقیده نه یم چې د 4 میاشتو په اوږدو کې به دوی دا سیستم ایجاد کړي او عملي به شي.
خاغلی نصرت دا هم وویل کله چې د دولت لخوا په کریډیټ کارتونو د 10% مالیې موضوع رامنځته شوه، ولسی جرګې ورسره مخالفت وکړ او ټینګار یې کاوه چې لومړی د سیستم جوړ او بیا د کریډیټ کارتونو پر مصرف کوونکو دغه مالیه وضع شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به صفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د بروکینګز خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي، نوی افغانستان به په اوربان او له طالبانو سره په معاملې ولاړ وي. د خپرونې په لیکنه د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې د راکړې ورکړې داسې یوه لاره پیدا شي څو هم د افغان حکومت او هم د طالبانو غوښتنې پر ځای کړي او د امنیت په برخه کې د دغو لوریو اندېښنې رفع کړي. د بروکینګز په دې لیکنه کې راغلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد هم د سولې پر روانه پروسه کې د پرمختګونو خبره کوي. داسې کاری چې طالبانو ژمنه کړې د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې چې هغوی به هم یو برخه وي، د القاعده او داعش او نورو تروریستي ډلو او توندلارو ګروپونو په وړاندې زغم ونه ښیي. امریکا هم د طالبانو د دې هوډ په وړاندې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر کم کړي او د شرایطو په برابرېدو سره به ټول دا سرتیري وباسي. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیري لري. خود بروکینګز د لیکنې له مخې زلمی خلیلزاد ویلي تر اوسه په هیڅ یوې برخې موافقه نه ده شوې او تر څو چې په ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شي به موافقه نه کیږي. د هغه په خبره تر اوسه د کار پیل دی. د بروکینګز په لیکنه کې راغلي د سولې په پروسه کې به مهم موضوع دا هم وي چې طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني او د دې برخې لپاره ښاغلي خلیلزاد هیله مندي ښودلي. نېشنل انټرست خبرونې هم د افغان سولې په پروسې مقاله لیکلې خو یو جلا اړخ یې راسپړلی. خبرونه لیکلی اوس چې د افغان سولې هڅې دوام لري او افغان خزي نشي کولای له سیاسي صحنې د امریکا د وټلو مخاوني سي وخت رسیدلې چې خزي په خپل د خپل حقونو لپاره لاس پکار شي. تقریبا له دوه لسیزو راهیسې امریکا متحده ایالاتونه د افغان خزو د وضعیت د خوالي لپاره هڅې کوي. د افغانستان په اساسي قانون کې خزو ته له جرګو رانیولې تر پارلمان زده کړو او حکومتي دندو په ټولو برخو کې ونډه ورکړل شوې. د نېشنل انټرست په لیکنه نړیوالې ټولنې د خزو او نجونو لپاره روزنیز کورسونه جوړ کړي څو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز رهبری کې د هغوی رول زیات شي. د خبرونې په لیکنه اوس داسې ویرشته چې له طالبانو سره په سوله کې به دا ټولې لاسته راوړنې په پام کې ونیول شي. نېشنل انټرست لیکلي افغان خزي اوس د نړۍ د نورو خزو په څیر د کار وړتیا لري او باید له دې وړتیا استفاده وشي. خبرونه سپارښتنه کوي اوس چې امریکا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې په میلیارډونو ډالرو لګولي او څه باندې 2500 سرتیري له لاسه ورکړي، باید پرې نږدې چې شته لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیمن د کډټول سره اته خلواص تاسو سره په تماس کې ما بازار د ټولې پاره دی. ټول باید موږ ټول د افغانستان د خلکو ملي هویت او ملي غوښتنه ده. دا اجرایه رئیس د سولې علي شورا څخه د ولسمشر صدا غوښتنه ده. نور افغانان د جګړو څخه تلپی دي ډیر سخت قوانو د افغانان په جګړو کې وکړل. ټول باید ویل چې طالبان څخه غوښتنه ده د طالب استازو څخه د طالبانو د بچو د غوښتنه ده چې د افغان حکومت سره خبرو چې د تشیل لري د افغان حکومت سره خبرو د تشیل لري د سوله د مفکره ده او تشیل و هم چې د سوله په جماعت کې د افغان حکومت خبرې په دې کې شتر ډیر مهم دي. وسلام په احترام.
او بلاد جا زابل ولې څه خبره کوم چې مکوول لار نش پګم و مو ورځو چې باندې د عمومي روډ کابل کندهار لوي لار باندې د خلک په مرګ سره مخامخ دي. فزر او غټ غټ مسلمان ولاړي د خدای په ارسه مو کلی مټر غټ مټر یو نه پی دی دا اوسه کار په دغه باندې مکوور باندې د نن څومره ورځو چې وازار باندې د خدای په لیاز خلک د یخم رسول لار نش پګم ورځو چې باندې د هوټلو کې خلک نه ځای کې فزرګا او مټر ولاړي د خدای په ارسه کنهسته
بلایز ریاض احمد د هلمند ولایت کې جکیول سوالي څخه خبره درته کوم. موږ ډیر خوشاله یو د دغه کار د حکومت د کار څخه ډیر خوشاله یو چې دا اوس په جکیول سوالي کې فلام شبکه په اړه کړی ده او ارسته اوس کار کوي او هیله لري د حکومت څخه چې تر دغه له هم په حال کې چې څه کار وکړي او ډیر کمزوري د شبکې ډیر او چې څه په تکرار کې ته دغه نه کې ډیر شکایت وکړي ډیر خوشاله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
او اوسم یو بهرنی مسله چېړو. اروپای ټولنه له ترکیه سره د بلغاریا تر سره ده د چټک اورګاډي د پروژې پر غوونه کې مرسته کوي. ټاکل شوی چې اروپای ټولنه له دې پروژې سره د څه باندې 201 میلیون یورو مرسته وکړي. د دې همکاري تړون پرون په استنبول کې لاسلیک شو. نور جزئیات له احمد ټاکل څخاوري.
اروپای ټولنې پرون له ترکیه سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول ښار څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کیږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایرکی کاتاینن په استنبول ښار کې د ترکیه د مالیې له وزیر برات البیرخي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه دې پروژې ته د 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل شوی دی. دا په ترکیه کې په یوه واحده پروژه کې د اروپایي ټولنې تر ټولو زیاته پانګونه ده. دا پټلۍ به د استنبول هلکلی تمځای د بلغاریا په کاپیکولی سفلنګراد سیمه کې له سرحدي دروازې سره ونښلوي. د اروپایي ټولنې د ترانسپورت کمیشنرې ویولیتا بولس وویل اروپایي ټولنې او ترکیه د اورګاډي د دې سترې پروژې په لاسلیک کولو سره یو ځل بیا وښوده چې د خپلو خلکو د ګټو لپاره له یو بل سره همکاري کولای شي. میرمن بولس زیاته کړه ترکیه د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د یو پله حیثیت لري. ترکیه له نږدې 2 لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ته کاندیده ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2016 کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په دوام د مخالفینو ځپل پیل کړل، نو د قانون د حاکمیت، مدني حقونو او د بیان د ازادۍ په برخو کې له هغو شرایطو شاته پاتې شوه چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره اساسي معیارونه ګڼل کیږي. په اروپایي ټولنه کې د ترکیه غړیتوب اوس محل زندیدل ایدای او د دې ټولنې غړو لا هم پر دې موافقه نه ده کړې چې آیا دا پروسه پر رسمي ډول وزندوي کنه.
نثار احمد الکوزی له هلمند په خپل سمست کې لیکلي د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د خبرو په جریان کې باید اوربند وسی. له پکتیا فضل کریم درویش لیکلي هیله لرو چې په قطر کې رواني خبرې ګټورې وي. سوله زخمی له کندهار لیکلي کې طالبان سوله کوي نو باید افغان ځواکونو ته صدمه ونه رسیږي، زموږ افغان عسکر زموږ ویاړ دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي دواړه طرفونه باید د خپلو نتایجو پایلې له افغان ولس سره شریکې کړي چې په تمه دي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي خوښ یم چې نن موږ د خپل هیواد سپیسلي اتلان لرو او داسې اتلان لرو چې اتلس کال د هیواد لپاره په میړانه ځانونه په شهادت رسولي دي. او په قاسم ځواک له هلمند لیکلي هر وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله د طالبانو او هوایي ځواک لخوا اوړي وسلول طالبان باید د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ نه کړي. تاسی ازادي رادیو ته ورجست. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو خو اوس د مهمو خبرونو د خبرولو وار دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ور بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. د کرکټ ملي لوبډله سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپله دویمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه کوي. افغانستان تیره مسابقه له دغه هیواده ګټلې ده. شمالی کوریا وایي چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو لګول سویو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه نه ده کړې. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا سره حتی د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. او د اروپا د بشري حقونو محکمې په دوو جلا قضیو کې فرانسه او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړي. په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ په یوه سرحدي سیمه کې ولمانځل سوه. نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د کب نهمه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ ولمانځل شوه. د لمانځن یاد مراسم چې د ګربز ولسوالۍ په بړي تاڼه کې د سرحدي کنډک په انګړ کې جوړ شوي ول، ویناوالو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملي یووالي سمبول یاد کړل او زیاتولی چې دوی د هغو خلکو پر ضد جنګیږي چې په دې هیواد او خلکو یې جګړه تپلې ده. د خوست د ولایتي شورا غړي امیرالله رسوان ویل
افغانستان وسلوال فوج یا دا عسکر اصلا چې جنگی کې دی جنگ په مقابل کې جنگی غوړي چې دا جنگ دی ملک نو رښتې هغه چا چې په دې ملک نه جنگ ته پرې دی غیب مقابل کې و دري کې دفاع وکړي. دا غا قهرمانون په دې ولس نه حق لري چې د نزول تر څنګ هر وخت دوی سره په سنگر کې و دري کې او د دښمن په ایمان جوړولو کې دوی سره په سنگر کې وسی.
خوست والی حلیم فدایی په خپلو خبرو کې ویل که څوک غواړي افغانان په یو بل نوم وویشي نو هغوی د یو ځل افغان امنیتي ځواکونو لیکې وویني او بیا د دا فکر وکړي.
که څوک غواړي چې افغانان په دغه او هغه نوم باندې وویشي هغوی د یو ځل زموږ امنیتي ځواکونو ته وګوري بیا د دا فکر کوي. دوی د ملي یووالي سمبول دی، دوی د تعصب نفرت کرکې پر خلاف باندې یو سنگر.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لیکو سرتیري افسران هم وایي چې د هیواد او خلکو د سولې ژوند ساتلې واجبه ده او په همدې خاطر افغان پوز کې پر خدمت لګیا دي.
سرحدي ځواکونو افسر تورن امیر شاه منصور د خورې د هیوادوالو خدمت مونږ نه پارز ده او په ځوني پارز غنو. دا ولس مونږ سره همکاري کوي او مونږ د دوی همکارۍ په برکات نه مخته شو حرکت کوي.
زه ګلدرس خانې ما سوران غندخ کس کار نه دا وطن سره مې مینالري خپ شاو کې تر غلي بس پرخه وځي پیج را کوي دنه به خامنیت تر ولی خلک ته جدی تومره خشول به بخي بس نیک به مر خشول.
په مراسمو کې په ترتیب سره د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت سرتیرو په پلي ډول او د یادو ځواکونو د پوځي ګاډو او وسایطو په واسطه پوځي پریټ او رسمي گزارش تر سره شو.
او اوس د روح الله انوري پراپور کې اوري چې د کب نهمه په کونړ کې هم ولمنځل سو.
د ملي اردو یو تن بریدمل معتبر خاکسار وایي تلې د وطن دفاع د پاره دند تر سره کړي، په ډیرو عملیاتو او جګړو کې برخه اخستې ده چې تریخي او بدې خاطرې لري.
ترخه خاطره دا و چې موږ ناړو ناړی ته وځپې ته درش په مال ته وګړه غینې چې بیرته راتاو شو درې ته ټانګونه موږ سره موږ ما کنډک سره کومه کنډکې دوه رحمت الله قادری ډګرمن د سره موږ د موږ درې موټرې وشته پښتا دوه موږ نه دوه نفر پکې وسوځل او درې نفر زخمیانو اما زخمیان او نفر چې وسوځل موږ موټر بوکسل کا موږ طالبانو نارې ول چې تسلیم شي تسلیم شي موږ ته موږ نه تسلیمې کوو موږ ته بیخي نږدې رااله ګرنیټونه را خطا کړل او موږ هغه موټر بیرته بوکسل کا په خپل واغ تم راورسو لیواتم بیرته راورسو موټر بوکسل کرا ومرسو.
د نارنګ ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قمندان وزیر وای دوی د ولس خدمتګاران دي او ولسی پوره ملاتړ دي
او نن ورځ د سرباز ورځ وای ولس زمنګ سره سل په سره کوي ملاتړ کوي زمنګ د ولس راضي موږ سره ولس ولسونه خو شاته ولر دي څه مشکل به کې موږ مشکل نه لرو سره نو دا د ولس ساده زیږي چې زمنګ همکار د ولس موږ سره همکار دي موږ د ولس سره همکار یو.
د چوکۍ ولسوالۍ قومي مشر عبد الاحد وای د کونړ اکثره ځوانان په افغان دفاعي او امنیتی ځواکونو کې دندې تر سره کوي او ولس ورسره په هر ډول شرایطو کې همکاري کوي.
دا چې موږ ملي اردو سره د خلکو خواخوږي ډېر حد زیاته ده ځکه چې هر سړي بچې ورور دا په ملي اردو کې سوق شوی دی او د خپل وطن دفاع لپاره لګیا دی هلې ځلې کوي نو ولس سره ټول همکار دي ملي اردو.
د غونډې په پای کې رسمي گزشت هم تر سره شو. افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه د ولسونو لخوا وستایل شول او یو شمیر مسولینو ته ستایلیکونه هم ورکړل شول.
د افغان امریکا د سوداګرۍ خونی مسولان وایي هڅه کوي چې امریکایي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. نور حال د مجیب رحمان حبیب زی په راپور کې.
د افغان امریکا سوداګرۍ خونه یا AACC هڅه کوي چې په افغانستان کې د قانونو انرژي زراعت او مخابراتو په برخه کې امریکایي سوداګر پنګونه وکړي. د افغان امریکا د سوداګرۍ خونه اجرایی مشر جیفری ریکو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې هغوی د روان میلادي کال په می میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي سوداګرو د پنګونې د جذبولو په خاطر په واشنگټن کې د امریکایي او افغان سوداګرو سره ګډ کانفرنس جوړوي. هغه وویل چې په دې کانفرنس کې به اساسي بحث په څنګه د شته فرصتونو په برخه کې د پنګونې په څرنګوالي متمرکز وي.
Four main sectors that not just American but
international په څلورو برخو کې یوازې امریکایي سوداګر نه بلکې نړیوال پنګوال علاقه لري چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. له هغه جملې یو د انرژي د ودې برخه د قانونو وده چې پکې د قانون استخراج هم راځي د زراعت برخه او خاصتا د زراعتي تجارت برخې دي. د افغان امریکا د سوداګریز خونې د مسولانو په خبره چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو ته د مستقیمو پروازونو د نشټون په دلیل نسبت اروپا ته کم صادرات لري. جیفری ریکو وایي چې افغانستان اوس مهال په کال کې ډېر لږ زعفران، غلاجات او نور محصولات امریکا ته لیږدوي. هغه وویل
right now Afghanistan is exporting to the United States.
اوس مهال افغانستان متحده ایالاتو ته زعفران، ناخود، انار او خاصتا د انار جوس هستوي. موږ هڅه کوو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړه زیات شي او د افغانستان زراعتي تولیداتو ته په امریکا کې لوی مارکیټ جوړ کړو. افغان سوداګر او د افغان امریکا سوداګریز خونې غړی ابراهیم غزنفر وایي چې افغان سوداګر دې ته لیواله دي چې له امریکایي پانګوالو سره په افغانستان کې ګډې پانګونه تر سره کړي. هغه وایي امریکایي پانګوال کولای شي چې د انرژي د مخابراتي شبکو د ودې او د قانونو د راهیستلو په برخه کې د پرمختللو امکاناتو په لرلو سره له خپلو افغان شریکانو سره په مسونه توګه پانګونه تر سره کړي. خاغلی غزنفر په دې باب وویل
عموما د افغانستان د بخش معدن د بخش انرژي
عموما په افغانستان کې د قانون او انرژي د تولید په برخه کې د پانګونې ډیر زیات فرصتونه شته او موږ ورته اړتیا هم لرو. موږ د انرژي یعنی برېښنا د رالیږد لپاره ګاونډي هیوادونو ته میلیارډونه ډالر ورکوو. که خپل په دې برخه کې په ځان بسیا شو دا به موږ لپاره لوی منفعت وي. په دې برخه کې امریکایي پانګوال کولای شي چې له موږ سره په ګډه پانګونه ترسره کړي. په داسې حال کې د افغان امریکا د سوداګرۍ خونه په هڅه کې ده چې په هیواد کې امریکایي او افغان سوداګر په ګډه پانګونه وکړي چې د افغانستان دولت په دې دلیل چې دا هیواد په وچه کې قرار لري د سیمې او له هغه ورهخوا د هوایي سوداګرۍ سودهلیزونو د زیاتوالي هڅه کوي. موجب حبیب سی ازدی رادیو مزار شریف.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، زده کړه غوښته ده چې په مرسته من کولای شو په ژوند کې ډېر ستونزې حل کړو. نو ځکه نارینه او میرمنو ته اړینه ده چې د زده کړې له لوی نعمت څخه برخمن شي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا نجونو ته یا خدا چې د زده کړې اسانتیاوې نه وي، او بیا هم کورنۍ نه غواړي چې دوی زده کړې وکړي. نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلما د ښوونې او روزنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو د برخې مسؤوله تورپیکې مومنده.
که درته وایي چې همدا اوس وخت کې تاسو د نجونو زده کړې په څه رقم وضعیت کې وینئ، آیا کوم کار چورته سوی دا کافی ده؟
د تیر مودې په کتلو سره فعلا د نجونو تعلیم وده ډیره په ګړندۍ توګه مخ په وړاندې ځي، خصوصا د هغې پالیسۍ نه وروسته چې موږ سږ کال یعنې د 2019 د فبروري په شپږم چې ډېره لنډه موده کېږي چې دا پالیسي پرانیستل شوه، چې خوشبختانه په دې لوی محفل کې لومړی میرمن هم ګډون درلودو او د هېواد د لوړو وزارتونو یعنې ټولو د تعهد هغه تعهد موږ لاسته راوړو چې ټولو د خپل ژمنې وښوده چې موږ به د نجونو د تعلیم په وده کې ډېر خپل کوشش او خپل هغه حصه هغه خپل بخش به په مخ یوسو.
اوس چې پسرلي ته نږدې یاستو، بیا به تعلیمي کال پیلېږي. په راتلونکي تعلیمي کال کې نجونو ته څه په نظر کې نیول سوي دي، خصوصا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دوی ته به د زده کړې کومې اسانتیاوې برابرې سي؟
طبعا د دې پالیسۍ په اساس به اوس ډېر جدي کار روان دی چې ستراتیژي او اکشن پلان ورته جوړ کړو. تعلیمي کال د پیل نه تر پای پورې به دا فعالیتونه جوړېږي او دغه په درې ساحو به ډېر فوکس وي د دې پالیسۍ. چې لومړی ساحه د دې د کیفیت ښه والی دی، د نجونو د تعلیم وده او د هغې د کیفیت ښه والی. د نجونو د کیفیت د ښه والي په حساب کې به په نصاب فوکس کېږي چې څنګه یو ښه نصاب چې د نجونو ته د ویلو او هغې ته اسانتیاوې پکې هغې سره یعنې جندر بیس وي، هغه د نجونو فعالیتونه او دغه انعکاس موندلی، یعنې یو ښه نصاب وي د زړه پورې نصاب نجونو ته. د ښوونکو د تربیې حمایه کول دي چې باید تربیې معلم کې یا د ښوونکو په وده کې یا په تربیه کې باید ډېر کوښښ وشي چې ښځینه شمېر زیات وي او هغه مضمونونه چې ضرورت دی هغه وي، یعنې وده د تربیې معلم ده د کیفیت په ساکې. او بله د پوهنې د کچې ارزونه د زده کوونکو د نجونو چې د پوهې کچه یې وارزول شي چې دی دې په کومه کچه یادګیري ده، کومې ستونزې لري، کوم مسایل ښه یادولی شي، دا هم ډېره مهمه ده. بالاخره د یو مسون او د یو ښه پوهنیز چاپېریال جوړول دي چې دا د کیفیت باندې ډېر تاثیر کوي د نجونو د تعلیم. او د دې په څنګ کې محلي شوراګانې او د ښوونځیو شوراګانې دوی سره کار وشي، تا دا زمینه مساعده شي چې کورنیو سره تماس ونیسي چې هغې خپل نجونو تعلیم ته پرېږدي، یعنې شوراګانې خپل رول په دې کې د ښه لوبولی شي.
په اکثره سیمو کې په ښوونځیو کې یا خو ښځینه ښوونکې هېڅ نشته یا کمی دي، نو دا یو لوی دلیل سوی کورنیو ته چې نه غواړي خپلې لورګانې ولیږي چې دوی درس وایي. په دغه هکله د معارف وزارت یا د ښوونې او روزنې وزارت په دې هکله څه پلان لري؟
د دې په هکله اول خو ښه ده چې په پالیسي کې هم دا موضوع په زغرده ذکر شوی ده او راغلی ده چې باید ښځینه ښوونکې وګمارل شي. کله چې پالیسي کې موږ دا ولرو چې ښځینه ښوونکې ګمارل کېږي، دې ته موږ بیا فعالیتونه وکولی شو چې بیا برنامه جوړ کړو چې په کوم اساس باندې ښځینه ښوونکې وټاکو. نو طبعا یو خو دا ده چې په ښه معاش او ښه تشویقي ډول باندې به د مرکز نه ځینې تحصیل یافته او هغه ښوونکي چې هیله لري چې په خپلو ولایتو کې په خپلو کلیو کې درس ورکړي، هغه به ترانسفر کېږي یا بهلته مقرریږي. حتما د دې به یو ښه امتیاز وي، ځکه په عادي امتیاز خو حاضر نه دي چې ښځې کار وکړي، یا به محرم ورسره یا مثلا د استوګنې بوډو باشه کرایه او سفر، یا دا مسایل به ورسره چې دوی حاضر شي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي. او د هغې په څنګ کې به خپل فارغین د یو کلي پرتو سیمو او لرې سیمو فارغین به خپله بیرته مالته معلمین په پیسو ګمارل شي، چې موږ تقریبا په پروګرام کې 10,000 ښځینه معلمین ګمارل، یو د پروموت لویه برنامه ده چې تقریبا 15,000 په تیر کال کې ګمارل شوې دي، او دا نور هم سږ کال بیا 3,000 نور ښوونکي ګمارو چې دا هم په لرو سیمو کې دي. او هغه ښوونکي چې په هغه کلیو کې چې د تعلیم سطح ډېره ټیټه ده، موږ ورته دا فلیکسیبلیټي ایجاد کړي چې هغې ته معلمین هم د ټیټ لیول نه ونیسو. مثلا د لسم صرف یو نجلۍ د یولسم صرف دولسم که متعلم مې د دې په څنګ کې چې خپل درس مخکې وړي، خپل زده کړې مخکې وړي، کولی شي چې یو ابتدایي ښوونځي ته یو مالي ښوونځي ته درس ورکړي. تعلیم په څنګ کې هم کولی شي چې ښوونکي دنده په مخ یوسي.
په دې وروستیو کې د یوې معلمې یا د یوې ښوونکي مقررېدل ډېر سخت شوي دي، ولو که هغه پوهنتون ویلی یعنی لیسانسي. دغه مشکل
ولې رامنځته شوی ده. هر کال ګڼ شمېر فارغین موږ لرو، سره له دې چې زده کړې ته هم افغانستان غوندې یو ملک بې حده زیات ضرورت شته. بیا په تېرې د انجونو په برخه کې ولې دغه معلمینې سمې نه جذبېږي؟
د دې په څنګ کې چې موږ د ښځینه ښوونکو زیاتوالی یو هدف دی، په څنګ کې کیفیت هم ډېر ضرور ده. او که چېرته دا پروسه بیخي مس خلاصه پاتې شي، نو فکر کوم دا کیفیت په ورځ پروسه ټیټ شي، ځکه هر هغه معلم یا هغه فارغین چې سند لري او کېږي چې هغې تعلیم ډېر په ټیټه سطح تعلیم یې کړی وي، نو هغه هم شاید خو د ښوونکي دنده په مخ یوسي، ازان حاضر شي چې درس ورکړي. کله چې خپله ښځه زده کړې نه وکړي، نورو زده کوونکو ته، خصوصا نجونو ته، به هغه څه ورکړي. د دې په خاطر باندې دا چې هر څومره قانونمنده وي دا پروسه، لکه د اصلاحات ادارې لارې چې اعلان کېږي، آزاد رقابت لري، ښوونکي پسته یو امتحان نه مقرریږي، زیاتره دا د مرکز په سطح دي، نو دا ډېره ښه پروسه ده. اما کله چې موږ ګورو اخواته چې اړتیا زیاته ده په کلو کې، او په دې لرو ځایو کې چې حتی د لږ تحصیل والا خاوندان یا د ټیټې کچې معلمین هم په کار دي، نو بیا هغې ته اسانتیاوې ډېر دي. لکه دا دېرش زره معلمین چې مقرریږي، دا اعلان دی مثلا سهمیه په ولایتو تقسیم شوې ده، هر زده کوونکی هر ښوونکي کولی شي چې بې د لوی رقابت نه لکه په مرکز کې چې د اصلاحاتو ادارې له خوا کېږي، د راشي او موږ یې ډېره په اسانه توګه په سال توګه وګمرو. صرف دغه په مرکز کې دا کال کل چې ملي امتحان لنیږي، په دې کې بیا لږ پروسه طویله ده، ځکه هغه معلمینې چې لیسانس دي ښه زده کړې کړي هغه مقرریږي.
که څه هم د نجونو د زده کړې د ارزښت په هکله بار بار خبرې شوې دي او اکثره کسان په دې باندې پوهېږي، خو بیا موږ ګورو چې په ځینو سیمو کې سره له دې چې ښوونځی هم شته، ښوونکي هم شته، مګر یوه کورنۍ نه غواړي چې خپله لور ښوونځي ته ولیږي. اوس نو تاسو نه دا غواړو چې یو ځل بیا د زده کړې په ارزښت باندې خبرې وکړئ چې هغه غټ غټ ټکی راته وایي.
طبعا زموږ په هیواد کې مثلا فرهنګي ستونزې مشته، په څنګ کې امنیتي ستونزې مشته دي، او د کورنۍ د پوهې کچه هم ډېره ټیټه ده. ځینو کورنیو چې په هیڅ صورت حاضر نه دي چې خپل لوران باندې زده کړې وکړي، او دوی ته یو پوهاوی پکار دی. که چېرته دوی خپله د تعلیم درلودلی، کورنۍ خپله تعلیم یافته وای، هیڅ وخت د خپلو لورانو د تعلیم مخنیوی نه کوو. ټولې نړۍ ته دا ثابته شوې ده چې هر هیواد چې پرمختګ کړی، د هغې هغه اصلي د پرمختګ علت او دلیل د تعلیم وده وه، او هغه په نجونو کې او په نارینه وو کې په ټولو کې وه.
څه کال تعلیمي کال به له نورو کلونو نه څه فرق لري په تېرې نجونو ته؟
د خوښۍ ځای دا دی چې څه کال ډېر لوی لاسران چې موږ لرو، دا پالیسي معرفي شوې ده، او دا یو څراغ دی چې وزارت معرف کولی شي چې د دې په رڼایي کې خپلې پروژې او خپلې برنامې په خلاص لاس وړاندې کړي. یعنی د پالیسي په جوړولو او ورته ستراتیژي جوړیږي، نو دا فعالیتونه که سابق یو چندو د بس لس چنده زیات وي. د دې په څنګ کې دغه پروس کال هم تاسو واورېدل چې د حشر کال و، د اشر په دهه باندې یا په لسیزه باندې اوس تبدیل شوی دی. یعنی په دې لس کال کې باید معرف ډېر زیاتې لاسترونې، ډېر زیات تغییرات او مثبت پوینټونه په معرف کې پاتې جاتي چې د ټولو په سر کې د نجونو تعلیم دی. چې نجونو تعلیم په وړاندې ستونزې زیاتې دي، په اول سر باید دا ستونزې له منځه ولاړې شي، د نجونو شمېره زیاته شي په تعلیم کې، او هغه ټاکلی هدف چې 50% نه د نجونو په تعلیم کې ونډه ده د ښوونکو، او همداسې په اداره کې او په منیجمنت کې د ښځو کارمندانو زیاتول دي، چې دا ټولې مثبتې اغیزې کوي د نجونو په تعلیم باندې. کله چې یوه جلکۍ ګوري چې په اداره کې او په منیجمنت کې د دې مدیره ښځه ده، یا بیا د ریاست کې ښځه کارکوونکې ده، یا بالاخره د وزارت په خپله په رهبرۍ په سطح کې، تصمیمګیرۍ په سطح کې، په میز کې چې د ښځو شمېره زیاته وي، هغه رای ورکوي مثبتو ټکو ته چې د نجونو ته مثلا کار وشي، دا زمینه ورته هواره شي. نو دا ډېر مهم یو سکل کې ډېر زیات فکر کوم لاستونه به موږ لرو، او ان شاء الله دوست نه فعالیتونه او کار ډېر زیات شروع دی په دې سکه چې نجونو تعلیم ته وده ورکړي.
ډېر زیات مننه ځوندې وسی
مهرباني تاسو.
قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو د برخې د مسؤل تور پکې مومن خبرې د نجونو د زده کړې په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاره.
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مهرکلای کوم. د دیونی د کورکلی په خبرونه کې په دی غږیګو دا چې په ځینو سیمو کې وبډن ولاړی پی د خاروالۍ د دندې ترڅنګ د خلکو مسولیت څه دی او څنګه خپلې سیمې یا کوڅې پاکې وساتو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د ځایي خلکو د نظرونو ترڅنګ د کابل خاروالۍ د نشراتو له رئیس سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم.
اوریدونکو وروستی ورختونه په ټول افغانستان کې خلک ډیر خوشاله کړل او دا ورختونه د یو سمسور په سرلی ښه پیلامه وبلله. خو دې ورختونه بیا د کابل په ځینو سیمو کې خلک له ستونزو سره مخ هم کړل، لکه د هوا شناسی، لابې جاري خیرخانه، دریم پروان او داسې نور سړکونه چې اوبه پکې ډنډ ولاړ وي او خلک د تګ او راتګ په وخت کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي، چې همدا د اوبو تجمع په یو ځای کې د لارو د بندېدو سبب هم کیږي. دا چې نور کوم مشکلات دی ولاړ اوبو جوړ کړي، د کابل د خیرخانې د لبې جرسی می اوسیدونکي امیر محمد بیراته ووایي
دا اوبه سلته ډنډیږي، دا اند خلکو کورو ته ورځي، خلکو ته بوجیګان له خټو له خاورو نه ډکی کړي دي کورو ته د منګ اوبه رانسي، مګر اند خلکو کورونه ته چپسوي دي په دې اوبو کې. سیاسره ته دومره په مشکل کې دي، دغه شفاخانه ده، دغه شفاخانه ته سیاسره راځي یا کته سر ته وځي بیا بره ته ویږي د شفاخانه ته، ګلته زیاتره خلکو د اوبو کې تیرسوی دی، خویدلی ولیدلی دی، چټلسوی دی، ډیر خلک له دې لابجا چارهینم په مشکلات دي. دلته سي انډک باران وسی، همدغه سي بيخي وبر اجګي ګټه د دواړه سره کونه نيسي او سي باران نه پاغورز د غیاو سره اتمان ضروري لوبو نه ډکیږي، تلا صبح جو پوری وبني بالا لا صبح جو سي وبر ټولي کی دلته خلک تیرې دل نسی لدی وړه زمون د حالات د څلور پنځه کال کیږي سي نو ته وبر ډانټي دي اې چا مشکل دغه جاره وېست به فایده عدل جاره راوځي سړک ته.
ځینی خلک بیا وایي چې خلک هم ته دې بایس کی چې په کوڅو کې اوبر ټنډ شي. په دې اړه د کابل د وایسل آباد سیمې اوسیدونکو خدیجه هم په کوڅو کې د ولاړ اوبو څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی کوڅې د خاروالۍ لخوا سمنټ شوي، خو نوموړي د کوڅو په سامان نه ساتنه کې د محل خلک هم ګرم بولي او زیاتوي
کې د خاروالۍ زمنګ کوڅې د سیمې ټوله ښه سمنټ کړي د خپل مسولیت په خاطر سره ادا کړي، نو د خلک جي شوي د ټول او رونه د کورم دي کوڅې جوړي رام دی ویلی ویالی سره وسل کړی دی، د څوک چې ظرف منځي، د څوک چې حمام کوي، د څوک چې ویلی منځي، د څه کثافات چې وبو سره یو ځای یغلې ویالی تر ازي، نو د دې پاکول کې څو غوند نه اخلي، نو دا خو امکان لري چې دولت راشي دوی د ویالم پاک کړي. ډیر مشکلات جوړ کړی دی، د ټول وب خند شي، ډیر وخت به تیر شي بوی کې پښه شایان ته جوړي اوس خټي دی، خلک چې کوڅه سمټ تاسو راحت سي خو ویلګان سمټ نه ټول خټه باندې را وسی، دا ور چوري کې د کل باندې وسغه سره کاغذ کثافات خټ ټول باندې ویالی ته کوڅه کې اچي سمټ تاسو خپل وینې د وینې د جوې بغلونه وینې شنې دي، دا خو چې ډېر لون شي پاک نشي، خو دا ته باندې خرابيږي، هغه بغلونه هم سرو شي څوک په غم کړي.
باید وویل شي چې په کوم ځایو کې چې اوبه ډنډې ولاړې وي او سړکونه ته راوځي د جرونو نه پاکېدل یا د کورونو د اضافه اوبو لار کوڅې یا سړک ته ده، چې دا بیا په یو ځای کې تجمع کوي او خلکو ته بیلابیل ستونزې جوړوي. د کابل ولایت د دولس سمناهی اوسیدونکو نادیا له خلکو څخه د همکارۍ هیله کوي او وایي
نو د خلکو وظیفه دا غدا چې هر وګړی هر پارت کې د مسولیت احساس وکړي، نو څنګه چې کور خپل پاک ساتي همداسې باید کوڅه هم پاک وساتي، د مرور مخه هم پاک وساتي، لختي باید پاک وساتي، د کور وبچ دي دغه ته هم باید دوی خپل فکر وکړي چې دا وبڅره کم ته خوندې کولای شي، څا ورته وباسي بو ته باید لاره جوړ کړي چې سمې په لختوي کې وځي او نور واوري دي کدا چې دوی خپل کورونا راونه بس کې ویلې ما باندې کې دوی ټوله کې دا هم یوخه خبره ده چې لباندې نظافت ساتل کیږي، څومره چې دوی په کورونو باندې مصرف کوي، څلور منځله جوړوي، درې منځله جوړوي کې دای سي لګندازي په کوڅه باندې هم مصرف کړي کوڅه سیمټ کې.
قدر من اوریدونکو دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عامو خلکو نظرونه راخستي چې اوریدو ته تاثیر بولم.
ما
نو محمد عالم ده د لابیجر کې اوسېګم باید دغه سی اوسې دغه جر سه جوړ ک دغه بیرته ک شروالی ل کنټرول نه دغه پاک سی د وبو لړ د لړ دغه ښک ډاک د مټه تصره پورې ډاک د وبو لار نه لري د تیر دولت نه غوښتنه سه دغه وبو منی سی دغه سره ک نه موټر ک تلای سی نه پارتلای سی نه څوک تلای سی نو دغه مشکل د ټولو ته یو مکتنه ده سی د دولت وزي په خلک چې شوی خلک حضور نه رسي د لزور باندې و نه پر کار نه سی و نه پر
زه فهیم الله د میربچکور د ولسوالۍ نه زمونږ نظر دا دی چې ولای کې څه وانه چې د خلکو دولت سهولت هغه کړو خلک خپل ورانوي خپل ته مشکل دی نو دا د هر چا خپل شخصي نظر باید ولې پاک انصاف او چوبه کې لاړ شي د منش خلکو مشکلات پیدا نشي بیا خپل باید اول دولت خو کنه کوي خلک خپل پیسې واچ خپل کوڅه خپل لار خپل باید جوړ کړي د سوب حکومت به خلک به انتظار وسی
اسم عبدالواسی دا کور چاردی خواته دا چار چوکی خپل کوڅه په پاکه کې ستره وساتی چې همکاری بنی خو نکیږي دولت موږ سره همکاری کوي موږ دولت سره همکاری کوو
درنو دوستانو دا چې د کابل ښاروالۍ د ډنډو اوبو د حل لپاره کوم لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه لري دا د اوبو د سم مدیریت لپاره کوم کارونه په نظر کې لري او د خلکو همکاري څومره اړینه ده دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کابل ښاروالۍ د نشراتو له رئیس جلیل سلطانی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
په کابل کې په ځینو منطقو کې اوبه ډنډیږي هوا لاړوي علت به راته ووایي
مننه کوم تاسو ته بهتر معلومه ده چې کابل ښار د تخنیکي دلاز او د جغرافیایي دلاز یو خاص موقعیت لري چې هغه دا دی چې موږ د ارتفاعاتو په میانس کې واقع شوی یو زموږ ښار او دلته په دوه عرصه کې مشکلات رامنځته کیږي یو د تحویه هوا د تخلی هوا په دلاز دوهم د اوبو د جمع کیدو سره مخامخ کیږي د علت اساسي هغه خاص جغرافیایي موقعیت موده
وګد مهال هدف استاسو د دغه اوبو د منځړول په خاطر چې ځکه موږ ورغلو ول تخلي ډېر په مشکلات کو ډېر په تکلیف کو ځکه چلته شفخانی دی استوګنځای نه دی خلک تا ګور تاګ نشي کولای اوس راځو لنډ مهال پلانونه ته وګد مهال پلان ته چې څه پلان تاسو لري دغه اوبو لمنځلار
کابل شاروالی په 95 کال کې پس له ډیرو کلونو لومړی وار کې پکاري لکانه شروع کړي او په شپږنویم کال کې کابل ښاروالي د ټا پلان وکړي چې باید د پدایمي توګه او په اساسي توګه د مشکل حل سينو یوازنی د حل لارې دا و چې باید وزیر آباد کانال باید په اساسي توګه سره ډیزاین سی او جوړ سی نو خوشبختانه چې دا پلان جوړ سو او ډیزاین او تدارکاتي پلان تکمیل سو په 89 کال کې او په 90 کال کې د کانال کار شروع سو چې تر اوسه پورې خوشبختانه حدودا 70% کار مخته تللی دی او دوه تر درې میاشتې وروسته ان شاء الله چې دا تکمیلېږي
رئیس بوس خو دغه هغه پلان د خیر او مهاله دا درې میاشتې وروسته به دا تکمیلېږي حاله چې اوس خلک ډیر مشکلات سره دی تیرې د نشي دوبونه د سرکونه څه پلان تاسو لري چې دغه مشکل حل
او موږ لاند مهاله پلان دا و چې د پارچې د کانال کار جریان درلود شروع نو موږ دا پښبینی کوله چې د ساشکل به مشکلات ولرو دلته په همدې خاطر موږ هم د اطلاعي د خبرونو سره خپل ګران شروندانو ته د خبر شریک کړو چې موږ پدې جمع کې پدې ساحه کې د دې لپاره چې د کانال کار جریان لری مشکلات به ولرو او د دې لپاره چې دا مشکل حل سي د لن محل پټوګه موږ د تنظیف ریاست سیار وټر پمپونه او ټانکر او یو ډیر چټک ټیم تنظیفي ټیم د توظیف شوی ده دا زموږ ټیم په وخت سره سم د ضرورت سره سم وتوانید چې دا اوبه ټول کې او تر څخه بهر ته انتقال کړي
رسیب دا کانال چې د خیر کجور شي او دغه وبټول مثلا د تایمانی نه او د چاره سرسبزی نه او د میدانه هوایی د سرک نه دغه ټولو بل ته تجمع کوي او لاړ شي د دغه بونه به ګټه پورته شي کنه؟
بله، دا ډیر ښه سوال دی. او د اوبو د استفادې پروسه یا سیستم ډیر یو اساسي سوال دی، اساسي مسئله ده. وزیر آباد کانال د اوبو څخه په پام کې ده چې په زراعتي استفادو ځینې وسی او هم د زیرزمینی اوبو تقویه سي.
رئیس روسي پوښتنه بلاس مطرح کوي چې تاسو غوښتنه د دې خلکو نه چې تر اوسه پورې البته یعنی دا د کانال کار روان ده او دوی په مشکلاتو کې دي، بیا هم دغه اوبو تخلیقي کې خو ورښتونه ډیر دي، څه ویل لري دوی ته او څه غوښتنه لري چې دوی څومره همکاري وکړي چې تر څو دغه ستونزه تر څو چې یعنی بنیادي حل کیږي عقلا موقتا حل شي؟
تاسو ته معلومه ده چې په هر ښار کې ښاروالي د وګړو او ښاروندانو همکاري ته ضرورت لري، نو کابل ښاروالي هم ډیر ضرورت لري د ښاریانو د همکاریو ته. نو زموږ پیام همیشه واضح دی، همیشه مونږ ویل دا چې باید زموږ ګران ښاریان باید د خپل د ښاروالي سره همکاري وکړي.
ډیر زیات مننه کوم ودان رئیس صاحب.
ژوند دې وسه.
درنو ریدونکو دا وا د دیونی د کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولاری.